پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی. په دې اړه له نورو موضوعاتو، نړیوالو مسایلو او د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو له 19 پروګرام سره یو ځای ګڼ مطالب لرو. اوریدو ته راسره اوسئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې ټولو مطالبو له وړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي، باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډیر د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه شاته سو چې پکې ویل شوي وو تهران به د نسکورې شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي، باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په وینا کې وویل چې سوله د یوه کس او یوه وزارت کار نه دی او باید ټول ولس پکې ګډون ولري. بلخوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي هم خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما له مشر سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالسلام رحیمی پرون پر خپل ټویټر کې د تاتامیچی یاماموتو سره خپل کتنه ګټوره ګڼلې ده. د ټویټ په حواله په دې کتنه کې پر اوربند د افغانانو پر ټینګ پر اوربند افغانانو پر ټینګار هم خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی بیا پرون ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای په کار د وسلوال طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. وسلوال طالبان چې استازي په قطر کې له امریکایي هیات سره په خبرو بوختي، په وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې ده. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډیر د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. وحیدالله کلیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغو وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نه وروسته مو جمع شوي دي، د 1400 په شاوخوا کې مخالفین وژل شوي دي چې په دې کې تقریبا 15 کسان به سرګروپان او مشران وو. چچنیا او ځینو نقطو کې عرب جنګیالي هم په دوی پسې پکې وو.
د غزنی والی د روان لمریز کال له پیله تر سلو زیاتو د نور وسلوالو د نیولو خبره هم وکړه. وسلوال طالبان خپلو جنګیالیو ته وراوښتې مرګ ژوبل تاییدوي، خو وایي شمېرې کم دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د یمن چارواکي وایي په مرکزی ولایت مارب کې د میزایل او بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری وو تر سلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحدرمی پرون د حمله چې د ماښام تر لمانځه مخکې په یوه جمعه څیرمه سوې یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي. بلخوا د یمن د پوځ ویان عبدو عبدالله مجالی بیا د وژل شوي شمېر شپږ اویا تنه ښودلی دی. که څه هم چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په یمن کې حوثي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي په دې حمله کې دخیل بلل شوي دي. د یمن هغه حکومت چې نړیوال یې په رسمیت پیژني او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي، له 2014 میلادي کال راهیسې له حوثي یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه شاته سو چې پکې ویل شوي وو تهران به د نسکورې شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د هغو یوولس اوکراینیانو مړي چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول پرون کیف ته ورسېدل. دغه الوتکه د جنوري پر 8 د ایراني چارواکو په خبره د پوځ لخوا په تیروتنې سره وویشتل شوه او یو سل شپږ اویا سورلی یې ووژل شول. دولتي اژانس ایرنا د ایران د مخکښ تحقیق کوونکي حسن رضایی فر خبری راخیستی او ویلی دی چی د اوکراینی الوته که د الوتنی ثبت شوی معلومات له ایران سره دی او پلان نه لرو چې بهر ته ولیږو. بلخوا کاناډا پرون له ایران څخه بله غوښتنه وکړه او ویل چې ژر تر ژره دی د الوتکې تور بکس فرانسې یا اوکراین ته ولیږي. رضایفر ویلي ایران لا هم په تور بکس کې پر ثبت شویو معلوماتو کار کوي او دا چې دا بکس به اوکراین یا فرانسې ته سپارل کیږي په دې اړه کومه پرېکړه نه ده سوې. او د روسیې امنیتي ځواکونو لشته لږ لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې ونیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانون پوه او ژورنالیست د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیو نازی حرکت لخوا ووژل سول. له کله چې قانون پوه ستانیسلاو مارکیلوف او ژورنالیسته اناستازیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کېږي. سږ کال دغه لاریون څخه په استفادې تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغه تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تېره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. دغه تعدیلات هغو موقفونو ته زیات صلاحیت ورکوي چې ولسمشر پوتین یې په 2024 میلادي کال کې د ولسمشري دورې تر پای ته رسیدو وروسته ترلاسه کوي. د خبرونو پای.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی. په دې اړه د سولې په هڅو کې د یوه ښکیل پخواني چارواکي نظر اخلو.
زموږ هیله مندي خو دا ده چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې نهایشي وي. هغه هېڅ کوم شی نه دی پاتې. هغه وکړلیک چې دی هغه ماده دی لاسلیک ده، فضا ورته باید برابره شي.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو استازي وایي دوی له افغان او د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو امکان ورته برابر کړي.
حکومت د میږو پولنه نشي کړای، ویسالو امداد نشي کولای. میږ په دا خپانه یو، خو بیا میږ ته چې د خپل وطن لیار جوړه شي، دغه حکومت ته میږه پیل دی پاکستان ته.
نور کورنی موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې پشا شوی دی چې ویلی و په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس به د څیړنې لپاره بهر ته استوي. د خپرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی، بلکې ټول ولس باید ګډون پکې ولري. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي، نو باید ولس د سولې په بهیر کې ونډه ولري. له بلې خوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو پر چمتووالي هم خبرې کړې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه راسره ده. فیروزه
مننه تکل صاحب، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. اوس چې تر بل هر وخت د افغان سولې لپاره په هیواد دننه او بهر خبرې اترې روانې دي، د افغان حکومت اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې کار کړل یوازې د سولې وزارت یا د یو کس کار نه دی. عبدالله عبدالله چې د وزیرانو شورا په ناسته کې خبرې کولې وویل چې د سولې په بهیر کې د ټول ولس او خبرې واورېدل سي او یو هر اړخیزه مذاکراتي ټیم دې جوړ سي.
سوله منحصر به یک نفر و یک فرد نیست و به نظر
دای وای سوله یو کاست منحصر نه ده، یو کاست نظر هم نه دی، بلکې د افغانستان د ټول ولس غوښتنه ده. نو خلک حق لري چې په دې اړه دریز ونیسي، خبرې اترې وکړي. مذاکراتي ټیم باید د حکومت په ګډون هر اړخیز وي، خو یوازې یو وزارت نسی کړای چې د سولې چارې په مخ یوسي، ځکه دلته زیاتو خلکو د خپلو هیلو او ارمانونو لپاره قربانۍ ورکړي دي. ښاغلی عبدالله وایي هغه څرګندونې چې د سولې چارې به یوازې د سولې وزارت مخ ته وړي، له وړاندې یې په اړه فکر نه و سوی. بلخوا د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا سرپرسته مرستیاله وزیره الیس ویلز هم تیره شپه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر سر د خبرو اترو لپاره تللي. له دې سره د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتسل په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو سره په جرمني کې د بین الافغاني مذاکراتو په لپاره پر چمتوالی لیده کاته کړی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایاند فیصل جاوید ازادي راډیو ته وویل چې کار روان دی ترڅو د بین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په جرمني کې ناسي ته چمتوالی ونیول سي.
د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره پر سوله باندې خبرې وکړې. مشخصا هغه غونډه چې د بین الافغاني ډایلوګ په هدف باندې د المان په کوربه توب جوړېږي، د هغې غونډې پر مؤثریت باندې بحث وشو او دا چې څه ډول کېدلی شي چې موږ له دغه غونډې څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعظمي ګټه پورته کړو. تر اوسه پورې لا هم د اجنډا او وخت ارتباط باید سلا مشورې وشي، کار روان دی چې دغه برخه هم نهایي شي.
خو تر دې دمه طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو خبره نه ده منلې. اوس چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې خبرې اترې روانې دي. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده خپل سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي پر کمیدو د خبرې وکړي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمول په دې معنی ده چې جګړه به بیا هم جاري وي. تر دې دمه د قطر نه د تازه تحولاتو او داسې د ښاغلي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په لړ کې څه پرمختګونه سوي دي، مونږ هڅه وکړله چې له قطر نه د طالبانو د سیاسي دفتر نه دغه جزئیات واخلو. خو له موږ سره تر دې دمه نه دي شریک سوي او په راتلونکو سرویسونو کې به اوریدونکو سره شریک کړو. بلې تکل سي.
ډېره زیاته مننه فیروزی عزیزي. قدرمن اوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د افغانستان د سولې لپاره باید له هر رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی زاخیلوال چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبر دی، پر دایمي سوله ټینګار کوي، خو په عین حال کې د تاوتریخوالي رقمول هم اوربند ته د رسیدلو لپاره یوه لاره بولي. د ښاغلي زاخیلوال سره فیروزی عزیزي مرکه کړې او په سر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه ترې پوښتلې دي.
خصوصا د افغانستان حکومت ته دا اړینه ده چې د سولې کوم فرصت چې رامنځته کېږي مسؤولانه د هغې نه اعظمي استفاده وکړي. بهترین هم دا دی چې اوربند وشي، او اوربند باید تل هم سراسري اوربند وي، دایمي اوربند وي، مګر که د اوربند نه مخکې که هغه ممکن نه وي او تاوتریخوالی په د پام وړ تاوتریخوالی په پام وړ توګه باندې راښکته کېدی شي او فضا د دې برابروي چې په هغې کې خبرې وشي، فضا د دې برابروي چې بل قدم اوربند وشي، نو دا هم یو قدم دی، د هغې نه باید استفاده وشي.
دا اوس چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، څه فکر کوئ څومره وخت به ونیسي نور تر څو دغه هوکړه لاسلیک شي بالاخره؟
موږ هیله مندي خو دا ده چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې نهایي شي، هغې هېڅ کوم شی نه دی پاتې. هغه هوکړه لیک چې دی هغه اماده دی لاسلیک ته، فضا ورته باید برابره شي. یو فضا هم دا ده چې تاوتریخوالی باید راکم شي. خوشبختانه چې یو څه کم شوی، د پام وړ کم شوی، الله نور زیات باید کم شي. بل قدم دا دی چې طالبان توافق دي سوي چې باید متصل دا چې د امریکا سره یو هوکړه لیک لاسلیک بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. هغه چمتووالی هم ښودلی دی چې په لس ورځو کې دننه دوی اماده دي چې بین الافغاني مذاکرات شي. او په دې پوهېږو چې د بین الافغاني مذاکراتو هغه ولای اولنۍ اجندا سراسری اوربند کې دي شو هم دارنګ دغه نه دوست د سولې په نقشې باندې بحث او خدای دې وکړي چې بالاخره یو توافق پکې ونوشي.
او ډاکټر صاحب وروسته پوښتنه مې داده که چیرې طالبان بیا هم د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي او افغان حکومت نه مني وایي چې باید اوربند وسی، هغه په ټوله معنا باندې په خپل د دغو دواړو لورو دغه اختلافات څوک وایي اوربند وسی او څوک وایي چې باید تاوتریخوالی کم سي، څومره د سولې خبرې اترې خصوصا بین الافغاني مذاکرات له بنبست سره مخ کولای سي تر اوسه خو سوي نه دي، خو د خلک څومره د دغه زمينې خند ګرځیدای سي؟
تر یو حد کولای شي، مګر په یوه وخت باید په دې باندې سره پوښتو چې د افغانستان جنگ څوک وایي. امریکا په کې یو د پام وړ خوا ده، دا امریکا مرسته دلته د افغانستان د حکومت سره د افغانستان امنیتي قواوو څخه دغه څخه موږ سترګې نه شو پټولی. بس چې امریکا توافق کوي، نړیوال چې د حضور لري هغوی توافق کوي، پراخه سیاسیون ځکه چې حکومت خپله بیست حکومت مردمي خو ډېر کمزوری دی، د افغانستان د ټولو وګړو نه خو استازیتوب دوی نه کوي. تازه موږ انتخابات لرو، د یو نیم میلیون شاوخوا کې افغانانو د دېرش میلیونو یا د پنځه دېرش میلیونو څخه ګډون وکړ. نن به تباخشي افغانان کوم چې دي دوی نور سیاسي مشران لري، هغوی ورته ښه استازیتوب کوي، هغه سیاسي مشران د سولې فرصتونو څخه ښه راغلاست ورته وایي او هغوی موقف هم همدا دی چې د دغه فرصت نه استفاده وشي. نو د افغانستان حکومت غږ خو طبعا تاثیر ګذار دی، مګر یوازینی غږونه یې نور غږونه هم دلته دي، او هغه غږونه چې کله داسې فرصت رامنځته شو، ولسي فشار، پراخه سیاسي فشار او نړیوال فشار به طبعا موجود اوسي چې دغه فرصت ضایع نه شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال و چې لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان د سولې په برخه کې باید له هر فرصت څخه استفاده وشي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. قدر منوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دشه به اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی سپی چمتو کړی دی.
پاکستان د افغانستان په صادراتي مالونو نوي بندیزونه لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د فبروري له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان د لارې د افغان سوداګرو ټول تیریدونکي مالونه باید په کنټینرو کې وي او باروړونکي موټر باید د ردیابۍ وسیله ولري.
اگر یک جانبه ای به اجرا گذاشته شود، طبیعي که در مسیر ترانزیت ما مشکلات ایجاد خواهد کرد.
خغلی نوید وایي که چیرې د افغان سوداګرو په کاروبار کې خنډونه رامنځته شي، پاکستان به هم زیان وکړي. افغان سوداګرو تر دې وړاندې هم شکایت کوي چې د تورخم له لارې د مالونو په رالیږد کې له ستونزو سره مخ دي. په بلخ کې د کنځلو حاصلات شپږ څلوېښت سلنه زیات شوي دي. د بلخ د کرنې ریاست امیر ذبیح الله زوبین وایي په روان کال کې په 4,200 هکټاره ځمکه کې کنځلې کرل شوي وې چې 3,223 ټنه حاصلات ورکړي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت له لورې بزګرو ته د روزنیزو پروګرامونو پلي کېدل، له موسمي ناروغیو سره مبارزه او وروستي ورښتونه لامل شوي چې په دغه ولایت کې د کنځلو حاصلات زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1480 افغانۍ.
کورنیو مسایلو ته یو ځل بیا ورزو، خوده شبه ورزو یو نړیواله مسله راخلو. د سیخکاری چې ایران له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې په شا شوی دی چې ویلی و په تهران کې د نسکوري شوې اوکراینۍ الوتکې تور باکس یا د معلوماتو زیرمه به د څیړنې لپاره بهر ته استوي. په عین حال کې کاناډا چې په دې پیښه کې ډیر وګړي وژل شوي وو. ټینګار کوي چې ایران باید تور باکس سمدستي یا اوکراین یا فرانسې ته وسپاري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره نوریاس نوري دا شیبه په ستوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست.
مننه.
ایران څه وایي چې ولې د اوکراینۍ الوتکې تور باکس نه سپاري نړیوالې ټولنې ته، او په تیره لکه څنګه چې کاناډا ویلي اوکراین ته؟
ایران وایي په دې اړه دوی پلټنه کوي، او که وروسته معلومه شي چې اړتیا ده نو دغه تور بکس به بهر ته واستوي. البته د ایران له لوري د اوکراینۍ نسکورې شوې الوتکې د پیښې د څېړنې د مشر حسن رضایي فر له قوله د ایران دولتي خبري آژانس دا خبر ورکړی دی چې ویلي دي د اوکراینۍ بوئنګ الوتکې تور بکس له ایران سره دی، او په پام کې نه ده چې اوس هغه بهر تواستوی. خو هغه دا هم ویلی چې ایران د الوتنې پر ثبت شو معلوماتو کار کوي، او خی تور بکس اوکراین یا فرانسې ته واستوي. ښاغلی رضای فر ویلي چې په اوس وخت کې دوی په دې اړه پریکړه نه ده کړې. په عین حال کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، کاناډا پرون بیا له تهران وغوښتل چې دغې الوتکې تور بکس سمدستي اوکراین یا فرانسې ته واستوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره له خبرو وروسته وویل د یو وار بیا د کاناډا پر دریځ ټینګار کوي چې تور بکس د سمدستي اوکراین یا فرانسې ته ولیږي. هغه ځای ته چې د په وینا هلته متخصصین شته، او کولی شي چې دغه پیښه په شفافه توګه وڅېړي.
بلې نوریسه، لکه څنګه چې چارواکو هم ویلي دي د دې پیښه په اړه څېړنې ښایي ډیر وخت واخلي. حتی د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې ویل چې ښایي میاشتې او حتی کلونه وخت واخلي. تر اوسه په دې څېړنو کې څومره پرمختګ شوی؟
البته تر اوسه پورې تر ډیره د دې پیښې د څېړنې په اړه پخپله د ایران لخوا کارونه مخته وړل شوي دي. د الوتکې د راغورځېدلې پیښې ټوټې سره راټولوي، نور معلومات سره جمعوري کوي. خو د کاناډا لخوا یو پلټونکی ټیم چې تېره اونۍ تهران ته رسېدلی و هم د الوتکې د راغورځېدو د پیښې له ځایه کتنه کړې، خو په دې اړه تر اوسه پورې ډېر معلومات نه دي خپاره شوي چې د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په برخه کې څومره پرمختګ شوی د څېړنې په برخه کې. البته خو هغه هیوادونه چې ډیر وګړي لکه اوکراین، افغانستان، بریتانیا او کاناډا په دې پیښه کې وژل شوي، غوښتنه کوي چې د دې پیښې په اړه د بې پرې، خپلواک او شفافه توګه څېړنه ترسره شي. البته یادونه وړ بولو چې دغه اوکراینی بوئنګ 928 الوتکه د جنوري په 8مه په تیروتنې د ایران د پوځ لخوا وویشتل شوه، او 168 سورلۍ یې په نتیجه کې مړه شوه. ایران په داسې حال کې بهر ته د دغې الوتکې د تور بکس د استول لو پاره خپل مخکنی خبرې په شاشه وي چې د دغه الوتکې د یولسو اوکراینیانو مړی پرون کیفته ورسېدل. البته نه د دې اوکراینی الوتکې عمله وو، او دوه هم اوکراینی مسافرین ول. په کیف کې هم پرون په دې مناسبت جوړ شو مراسمو کې د اوکراین ولسمشر، د دې هیواد صدر اعظم او یو شمېر نورو جګپورو چارواکو ګډون کړی وو.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوری، زما همکارو چې د په تهران هوایی ډګر کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د څېړنو او د دې الوتکې د تور باکس یا د معلوماتو د زیرمې پر سر د لویدیز او ایران ترمنځ د لانجو وروستی حال راکوو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لا ازادی راوس روسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړیله حالات خبر شید.
لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
ملي ارمان ورسپانې لیکلي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره چمتووالی داسې مهال نیول کېږي چې د عامو وګړو په ګډون د بیلابیلو لورو لخوا ګڼې اندېښنې مطرح شوې دي او تر ډیره په دې باور دی چې د هوکړه لیک د امریکا او طالبانو ترمنځ یوه پټه معامله ده چې پاکستان هم پکې شریک دی. د سرمقاله لیکونکي په باور هغه طرحه چې یوازې د امریکا او طالبانو له لورې چمتو او لاسلیک شي افغانانو لپاره به د منلو وړ نه وي. د ملي ارمان ورسپانې په نتیجه ګیری کې ټینګار شوی چې د سولې د هوکړه لیک مهم شرط باید د ښکېلو غاړو ترمنځ اوربند وي. ویسا ورسپانې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې طالبان ولې د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي کمولو سره توافق کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان له اوربند نه دا ویره لري چې ښایي یو شمېر جنګیالي له اوربند سره د جګړې له لیکو ووځي او حکومت او امریکایان که د سولې بهیر ته ژمن پاتې نه شي دوی ته به بیا د دغو جنګیالیو راټولول ګران بي. د ورسپانې یو استدلال هم دا دی چې د بشپړ اوربند په صورت کې به مغرضې ډلې په یوه کچه اوربند مات کړي او بیا به دا استدلال کېږي چې طالبان تر یو قومندې لاندې نه دي. او انیس ورسپانې هم د سولې روانو خبرو اترو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي په داسې حال کې چې د مذاکره کوونکي ټیم ترمنځ اوربند یوه اختلافي مسله ده خو نړیواله ټولنه له دغو خبرو اترو ملاتړ کړی. سرمقاله لیکونکي دا پوښتنه مطرح کړې که چیرې طالبان د جګړې د پای ته رسولو په فکر کې وي نو ولې له اوربند سره موافقه نه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د طالبانو او امریکا ترمنځ د اوربند پر سر لانجه او د طالبانو له لورې د اوربند نه منل دا د بې اعتمادۍ یوه نښه ده چې د داسې سولې دوام به لنډمهاله وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوست په ګلان کم کې وزیرستاني کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ نه غوښتي دي چې دوی ته د غلام خان بندر له لارې خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. دوی وایي مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو منظمې میاشتنۍ مرستې کېدې خو له یو کال راهیسې ورسره مرستې کمې شوي دي چې له دې کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل له دې کډوالو سره خبرې کړې دي.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یادې سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیچسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانیو کډوالو ته خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو دوو تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجي عبدالله نور ویل
خو دغه خلک چې کیم نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یو کای چې د امیر نه دغه مسوسې لړلې او دغه خل په داو په دا چې امیر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنه بند شو د دې لته څه تجارت نشته د دې څه کاروبار نشته. په دې وجه کې دغه خل کې د مشوره وکړه لاده کومي جلګر چګش ولا د دې شمالي وزیرستان ولا چې مثال میژو ایبل یار کومل یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه په قانون کې د ان سی ار وي په غل یار باندې دغه خل کې یار غوړي
مو کډول خاک تای او چلاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه سوال دا روسی جلګا دا وکړه کا کابایل دي کا په افغانستان کې دي کا په پاکستان کې دي دا جلګا وکړه سره ښدانی مو ته د خپل خاک پریکړه وکړه چې په کې مال ارزښت څه پام دا ولاږي.
په ګلان کیم کې د میشت وزیرستانیو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زورګونو کورنیو ته منظم مرستې ورکړي. د وزیرستانیو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مداخل، ملک حاکمین او واسه خان سیدگی ویل دوی له افغان حکومت او د دې ځای له خلکو خوښ دي ځکه د دوی خامل مپالنه او عزت کړی دی.
په دغه خط پنځلس شپږ زره کارډ پدې دي په دغه څه دائم راسته نشي رسوله همیش ګیلانه و نشي ځکه چې هغه محسوس هغه غم محسوس بنه لوري چې هغه ونی سیار وو مشتره ونی سیار دا ویلی وی چې مشته درې مرده ونی سیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درمي
چې موږ د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره انیسیار د غور کو افغانستان دولت پاکستان دولت کی کی موږ مشرون دی غلام دی بلی د غلام دی ټی بیس چې غچرمن دی کنه خدای دغه شي موږ ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلون خون په لار باندې قانوني لار باندې موږ ضرور
چې حکومت دی موږ بولنه نشي کړای وسالو امداد نشي کولای موږ په دا خپانه یو بیا موږ ته چې د خپل وطن لیار جوړ شي د حکومت میرا پیل د پاکستان ته او د میر د قبایل مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړ شي په امن سره.
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستان او کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه، دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم په خپله نیسي. د خوست د کډوالو ریاست چارواکو ویل یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دوی سره په اړیکو کې تیاری څرګند کړی، که چیرې کډوال بیرته ستنېږي نو دوی ورته لازمې اسانتیاوې برابروي. خو د چارواکو په وینا د کډو لپاره د غلام خان بندر د هغه لوري د لارې خلاصول په پاکستان حکومت پورې اړه لري.
له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپور و. 12:13 دي. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د همدې خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار په 12مه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یو ټولګي د نړیدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه شوي دي او اته نور ټپیان دي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیوي ازادي راډیو ته وویل چې د طیبه په نوم د خصوصي مدرسې دغه ودانۍ نن سهار رانړېدلې ده. تر اوسه د دې پېښې علت نه دی څرګند شوی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په وینا کې وویل چې سوله د یوه کس او یوه وزارت کار نه دی او باید ټول ولس پکې ګډون ولري. د غزنی والی وای په دغه ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډیر د دولت وسوال مخالفین وژل شوي دي. وحید الله کلمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وسوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي. وسوال طالبان خپل جنگلیو ته وراوښت مرجوب لا تاییدوي، خو وایي شمیرې تر دې کم دي. د یمن چارواکي وای په مرکزی ولایت مارب کې د میزایلو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری وو تر 300 زیات کسان وژل شوي او په لسکونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چار وزیر محمد الحادرمی پرون دا حمله چې د ماشام تل منځ مخکې په یو جمعه تیرمه یو بزدلانه تورستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي. د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه تر شا سوچي پکښې ویل شوي و تهران به د نسکوري سوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. دا په اصل کې ده چې د هغو یولس اوکراینیانو مړي چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شول پرون کیف ته ورسېدل. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولې دي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خره غلاست. د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ټاکنیزو شکایتونو په اړه خپلې پریکړې وکړي. د دوی د پریکړو پر بنسټ 40 محلونه باطل اعلان شول. 15314 محلونه په 21 ولایتونو کې لسره شمیرل کیږي. 111 قضیه استثنایی بیرته مرکز ته رالیږدول شوی. تر خو یو اویاتنه نقدي جریمه شوی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون 15 اویاتنه له دندو ګوښه کړل شوی دي. خو د دې پریکړو په اړه سلګونه شکایتونه د استیناف په توګه ثبت شوی دي. آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې ټاکنیزو ډلو ته د قناعت وړ نه دي؟ د استیناف سلګونه شکایتونه به په خپل وخت وڅېړل شي او تر خو به د استثنایي قضیو په اړه د کمیسیون احتمالي پریکړه شوي. را سره خبرونه کې ملمانه د دولت جوړونکو ټیم غړی محمد یار صاحب او د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې غړی خان زمان مدبر صاحب. یادونه کوم چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویان د اغلی زرمینه حق جو کاکړ هم بحث ته راتله، خو د ځینو ستونزو له امله په روسیو کې معذرت ووخته. د خبرونې کوربه د نیم ساعت لپاره زه امید زهیر مریم. یار صاحب او مدبر صاحب دواړه خره غلاست بحث ده. یار صاحب زما فایل بل تاسو نه وسی چې لومړی د ټاکنیزو شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړه په اړه باندې تاسو د ټیکټ رسمي دریس سره
زه خو سلام ادب او احترام تاسو ته محترم او د بیر صاحب ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مشخصه په پرنسپ کې د شکایتو د کمیسیون هم درنګ د دې د ولایتي کمیسیونونو پریکړه ته د قانون پر مبنا باندې موږ احترام لرو. موږ همیشه د اصول مطابق احترام درلودلی دي. موږ جدي ستونزه نه وینو او نه یې ورسره لرو، اما ځینې وضاحتونه ضرور دي د ځینو فیصلو په باره کې چې هغه وضاحتونه موږ د دوی څخه غوښتي دي. موږ د شکایتو کمیسیون سره کښېنستلي یو، د دوی سره مو دوه دوه نیم ساعته بحث کړی دی، په ځینو مواردو کې دوی قناعت کړی دی او موږ ته هم قناعت بخش جوابونه راکړي دي. ځینې موارد داسې دي چې په هغو کې هم باید نور هم غور وسي او د قانون پر مبنا باندې فیصلې وسي. نو موږ په کل کې مشکل نه لرو، به ځین موارد کې چې وضاحتون ته ضرورت یا وضاحت خوښته
دغه د وضاحتونو هغه قضیه چې تاسو په اړه د وضاحت غوښتنه کړی، هغه دغه پریکړه په اړه چې تاسو د وضاحت غوښتونکي شوې یاستې، کومه کټګوري کې دی او څه ډول دی؟
دا مختلف کټګوري مختلف موارد کې دي. زه تاسو ته د مثال په توګه وایم، مشکل هغه استیناف خواهی کړی ده، د دې مراسمن هم بیرته استیناف غوښتونکي شوې، اما د زه تاسو ته د مثال په توګه باندې وایم چې دی د بخي عامه خبره د ټول په دې باندې خبر دی. فکر کوم چې خپل د ثبات او پالنې ټیم هم د عین ستونز سره مخ دی، موږ هم عین وضاحت په کار دی. مثلا یو مورد دی په مختلفو ولایاتو کې دوه ډوله فیصلې سوي دي، حتی درې ډوله فیصلې سوي دي. مثلا په کابل کې 1515 محله چې شکایتونه سوي و چې ول د دې په حساب باندې چې دی یو نمبر کړی دی چې دا د وخت څخه خارج دی، هغه شکایتونه رد سوي دي. او دا یو قانوني فیصله و، د قانون غوښتنه هم دا و چې باید رد سوي وای، ځکه چې هغه کوم قانوني توجیه نه لري، یعنی خارج د زمانه څخه نه دی، فقط یو سوء تفاهم دی یا سوء تفاهم دی یا دا د چې هسي په لوی لاس باندې یو مغشوشتیا رامنځته کیږي. اما عین مورد مثلا په بامیان کې بیا دا منل سوي دي دغه شکایت، یعنی یو مورد په اړه باندې دوه هتاه درې ډوله فیصلې سوي دي. نو موږ د دې څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده چې تاسو باید هغه خپلې فیصلې واحدې کړئ. مثلا یو خاص مورد دی کله چې قانون تاسو ته حکم کوي، تاسو د قانون پر مبنا باندې باید هغه فیصله وکړي. په ځینو ځایو کې د قانون پر مبنا باندې دا فیصله کیږي، اما په ځینو نورو ځایو کې بیا د هغه ضد فیصله کیږي چې دا د منلو وړ نه ده او دوی هم زموږ سره منلې ده او په
مننه یار صاحب. انشاءالله بیا راګرځم. مدبر صاحب، ساسي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتي پریکړو باندې اعتراض لري او کنه د منلو دي درته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست دو عرض سلام خدمت شما، خدمت یار صاحب، همچنان خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی. اجازه بدین من بحث را با یک مقدمه آغاز بکنم که کمیسیون شکایات یک نهاد مستقل است، حیثیت محکمه انتخاباتی را داره و انتظار ما و ملت افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی است تا بر اساس صلاحیت ها و مسئولیت هایی را که قانون انتخابات برایش تعریف کرده به تمامی شکایات و اعتراضات مستند و مستدل و مبتنی بر شواهد ثبات و همگرایی و سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه. اما در ارتباط به این سوال که آیا کارکردها و عملکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات همگرایی تا چه حد قابل قبول و قناعت بخش بوده، تا می لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم تمامی عملکردها و فیصله ها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات همگرایی قناعت بخش بوده. تصمیم اخیر کمیسیون مبنی بر بازشماری بیش از 5000 محل در 21 ولایت یک تصمیم درست و یک گام مثبت در راستای تأمین شفافیت و عدالت انتخاباتی است. اما انتظار ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی بود با توجه به اینکه در ولایات زیاد تقلبات گسترده و تقلبات سیستماتیک به نفع یک تیم خاص صورت گرفته، به اول لحاظ انتظار داشتیم که محلات زیادی به بازشماری می رفت و ما شما شاهد تأمین شفافیت هرچی بیشتر در پروسه انتخابات می بودیم. ما باید تمکین بکنیم.
من نموده بیستم انشاءالله از بیا بیادوانا کام چی در درایو در بیاشمیرن در قانونی و حقوقی و همدارنگ در دو گختنی پارابانی چی مطرح شویدی بسگه و خویار سب حقا شکایتون چی تاسو در استناف پتوگا بانی سبت کردی سوم ردی او هغه مهم قضیه کراته وای شي په کوم برخه کې دغه استیناف وختنه شوې
زموږ شکایتونه خو لا هم د استیناف برخه کې سبتیږي تر اوسه پر موږ 240 راویا په مختلفو ولایاتو کې د استیناف وختنه شکایتونه ثبت کړي دي مختلف موارد دي متاسو ویل چې مثلا دا موارد چې دوګانه یا سیګانه فیصلې سوي دي چې یو د بل سره په تناقض کې دي په جاړه باندې مثلا په جاړه باندې چې د صوباتو هم پالنې ټیم تقریبا د 15,000 څه باندې شکایتونه مثلا د دې کم شواهد او کوم دلایل دی نترلو د غراتس ولا په دې سلسله کې 1200 شکایتونه د دې نور دي چې دا 1200 شکایتونه د یوازې شک لري صحیح ته چې کله شکایت کوي د خپل شکایت لپاره ته باید اسناد او شواهد ولري هغه شکایتونه باید مستند اوسیږي صحیح نو کله چې ته سند ونه لرې د خپل ادعا د پاره خپل شکایت پر او یوازې ته شک کوي نو د شک پر مبنا باندې ته نس کولای چې خپل شکایت وړاندې کې او دا نه قانوني ده نه منطقي ده
اوس ما په تنه مام دغه یار صاحب اوس هغه محل چې موږ وایو چې د ټاکنیو شکایتونو د ولایتي کمیسونونو پریکړي درستوي چې وړاندې مدابر سره وته اشاره وکړه چې موږ ته قابل د قبول دي فقط یو مورد یاد چې باغ باندې کې دوی خول لري اما بیا ولی په زورګونه د استیناف خوښتنه کیږي
خو ما تاسو ته ول یعنی د دوی د پاره هم کاملا د قبول وړ نه دي دوی هم د دې نور بحثونه چې تاسو ګوري د نور ویندیان بحثونه ګوري دي هم مثلا کله چې دوی هم غدي استیناف خوښتنه کوي د دې معنی دا ده چې ټول د قبول وړ نه دي ورته که څه هم د دې په څرګندونه کې تناقضات موجود دي مثلا پرون ورځ دی ویل چې موږ زر شکایتونه ثبت کړي دي په داسې حال کې چې د شکایت کمیسیون ویل چې موږ تر نه ساو پوري یعنی یوازې د خپل ادرس زر شکایتونه به شوبله اما ټول تر نه ساو پوري د استیناف خوښتنې شکایتونه دي تر لاسه کړي وو نو یعنی رضایت دي نسبی رضایت دي کله چې په د یو مورید په اړه باندې مختلف فیصلې کیږي د دې معنی دا ده چې د وضاحت غوښتنه ضرور ده د دې معنی دا ده چې ستونزه موجوده ده د دې معنی دا ده چې تخنیکی مشکلات سته د ظرفیت مشکل سته او د دې معنی دا ده چې امکان لري په ځینو ولایتي کمیسیونونو کې ځینی سلیقې او ذوقونه کار کوي یا به طرفینه د حفظوي نو د دغه ټول مواردو په اړه باندې استیناف خوښتنه سوي ده مثلا یو بل مورید د یو څه تر پنځوره پرې د تفاوت مساله ده په ځینو ولایاتو کې د مد نظر نیول سوي ده په ځینو کې مد نظر نه دی نیول سوي په دې اړه باندې هم نو دغه ډول مختلف موارد دي چې دغه په اړه باندې
تشکر یار صاحب مدبر صاحب تاکنو شکایتونو په لومړی بهیر کې هم ساسه د شکایتونو سبت 9000 ته ورسید اوس بیا په استیناف کې ستاسو شکایتونه ډیر زیات دي در حال کې چې یو ډول راضی است د پریکرونه بیا ولې د استیناف دومره ډیر شکایتونه در حال کې چې تاکنو شکایتونو کمیسون له حکومت شکایتونه هم چیرات شول ستاسو شکایتونه ډیر زیات چیرات شول کوم دلیل دی چې شکایتونو دغه د سبت لړۍ تاسو زیاته وي
خب چند تا نکته نیاز به وضاحت داره اولین که تیم ثبات همگرایی به عنوان دایره‌دار شفافیت و عدالت انتخاباتی در افغانستان بیشترین حجم شکایات را در کمیسیون شکایات ثبت کرده بود ما بیش از 8000 شکایت مستند مستدل را ثبت کرده بودیم این که کمیسیون شکایات ظاهرا ادعا کرده که تعداد از شکایات تیم ثبات همگرایی رد شده ما رسما و کتبا از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی دلایل رد شدن شکایات تیم را دریافت نکردیم ما بارها از کمیسیون شکایات خواستیم در صورتی که شکایات ما رد شده شما دلایل رد شدن شکایات را کتبا و رسما به ما گزارش بدین بر اساس قانون اما تا همین لحظه‌ای که در خدمت شما هستیم هیچ گونه مکتوب و نامه‌ای در ارتباط با دلایل رد شدن شکایات ما به ما مواصلت نکرده بس دیگه این که وقتی که ما ادعا میکنیم که عملکردها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای ما قناعت بخش بوده این قناعت بخش بدون شک 100% نیست این قناعت بخش به گونه نسبی هست ما به گونه نسبی از کمیسیون شکایات انتخاباتی راضی هستیم کارکردهایش برای ما قابل قناعت بوده اما در عین حال شکایات وجود داره، نقدها و انتقاداتی وجود داره. ما فعلا در حدود در مجموع در حدود 1000 شکایت استنافی را دوباره در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کردیم.
مدبر صاحب اجازه را که دغه تاسو پوښتنه مو کوم چې دغه د استناف شکایتونو په کومه برخه کې دي، په کوم پریکړو باندې تاسو بیا د استناف پوښتنه کړې؟
خب ما در مجموع بیش در حدود 1000 شکایت استنافی را ثبت کردیم.
بله.
اما موردی و با جزئیات ما بعدن را با شما و سایر رسانه ها شریک می‌سازیم که یا 1000 شکایت استنافی ما در ارتباط به کدام موارد و کدام کتگوری ها است. فعلا همینقدر برای شما گفته میتونیم که ما حدود 1000 شکایت استنافی رو بازم ثبت کردیم. موارد و مسائل زیاد را در بر میگیره که جزئیات و بالاخره اما مسائل جزئیاتش بعداً با شما شریک می‌سازیم. امیدواری ما و انتظار ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی همی است که به تمامی وظایف و صلاحیت‌های قانونی خود عمل بکنه و در نهایت ما شما شاهد تأمین شفافیت و عدالت سلامتی انتخاباتی در افغانستان باشیم. کمیسیون شکایات با توجه به اینکه حیثیت یک محکمه انتخاباتی را داره فعلا در یک شرایط حساس و در معرض قضاوت ملت قرار داره. من امیدوار هستم که کمیسیون شکایات مانند کمیسیون انتخابات قانون و لوایح و طرز العمل‌های انتخاباتی را لگدمال نکنه، البته در مراحل بعدی نقص نکنه و تسلیم یک تیم متقلب و تیم قانون شکن نشوه و در نهایت به وظایف قانون خود عمل بکنه. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی واقعا به وظایف قانون خود عمل بکنه، به تمامی شکایات و اعتراضات و همچنان شکایات استنافی که ثبت شده به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه و در نهایت قانون و لوایح و طرز عمل ها را تطبیق بسازه و عدالت انتخاباتی را تامین بکنه، مطمئن باشین که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی قهرمانان و محبوب دلهای مردم افغانستان خواهد بود. اما برعکس اگر خدای نخواسته برعکس صورت بگیره، اونم من مطمئنم که حتما اینا منفور و رسوای تاریخ خواهند شد.
من مدبر یار صاحب یو برخه احساس له نظر چې د ولایتي کمیسیون لخوا ډیره شکایتونه چې په ضد باندې یو ست استلاف وختنه کیږي او رد شوی دی، البته د ډیره د مساسي د سیال ټیم لخوا نه، فکر کوي چې د مرکزی کمیسیون درنه د دغه استناف وختنی بهیر او هغه ډول چې دوی هیله خی چې باید عملی شي او عملی پریکړو ته ولاړ شي، دلته دغه د پریکړو توازن او ترخواه دغه د پریکړو بهیر او حالت باید څه ډول ووسی، او یک کمیسیون دغه استناف وختنه هم په هغه ډول چې ولایتونو رد کړه ای په دې کې آتا کساس شکایتونه هم ووسی، دریز به څه
دریز ډیر واضح او روښانه دی. تاسو ته معلومه ده، ټول ولس ته معلومه ده چې دولت جوړونکي ټیم د اول ورځې څخه د قانون پر حاکمیت باندې ټینګار کړی دی، مخکې له انتخاباتو څخه چې ډېر ټکټونه وه چې په مشخصه توګه باندې خپله ثبات هم پالنې ټیم چې هم کاندید وو او هم د انتخاباتو په وړاندې د خلکو ذهنونه مغشوشوله، پر ځای د دې چې د انتخاباتي منطق پر بنسټ باندې خلک جلب و جذب کې خلک وهڅوي په انتخاباتو په پروسه کې د ګډون دپاره، اما دوی داسې ښووله چې مثلا د سوله مهمه ده او باید د سولې ته کار وسي، یعنی انتخاباتو په اړه باندې د خلکو امادگی له منځه وړل همدا علت، یعنی یو مهم ترین فاکتور همدا کېدلی سي چې دوی خلک مثلا ځین نور ټکټونه په واضح توګه باندې خلک د انتخاباتو د بهیر څخه بیزاره کول او دوی ته تشویشونه راچول. نو موږ خپل د اولی ورځ څخه د قانون پر خط سیر باندې حرکت کړی دی. موږ هیڅوک نه ثابته ولای چې موږ یو مورید هم داسې راټوشي چې هغه موږ د قانون خلاف کړی. نو مثلا د انتخاباتو کمیسیون باندې خپل مثلا ثبات هم پالنې ټیم د خواڅخه د ملي خیانت تور ولګدي په کامل توګه باندې رات سوکل چې ته د قاعده د بازی رد کې، نو بیا خو هیڅ پاته نس ولا بیا د پروسس خو باید ووځي بخې بایکاټ کې، اما دی بیا مثلا شکایت هم کوي، بیا سنف خوشتنه هم کوي، بیا د شکایت کمیسیون ته مراجعه هم کوي، په داسې حال کې چې د بازی یا د لوبي قاعده دی بخې ماته کړي د منځ وړه د مردود چلی پای پرکش کړي. د دولت جوړونکو ټیم قانون ته متعهد دی، د قانون پر خط سیر حرکت کړی دی، امیدوار دی، موږ امید لرو چې د شکایتو کمیسیون د قانون پر بنسټ باندې خپلې فیصلې وکړي. موږ تر دغه وخت پورې په نسبي توګه باندې رضایت لرو موږ د مثلا د دوستانو هغه تناقضات ته هم متوجه یو. مثلا همدا اوس بحث کې په اول سر کې یادونه کړي چې موږ کاملا رضایت لرو، وروسته بیا وایي موږ نسبي رضایت لرو. دا هغه ذهني مغشوشتیا ده چې موجوده ده، او د ذهني مغشوشتیا دغه تناقضات هغه وخت رامنځته کیږي چې نور نو کله قانوني او منطقي دلایل ختم سي، او یوازې وچ په وچه خپل هغه شخصي غوښتنو ته ودرېږي. په شخصي غوښتنه کې چې کله ته قانوني دلیل ونه لرې، بیا نو د دغه رقم تناقضات ښکار کیږي. مثلا په ډیرو مواردو کې انتخابات پر کمیسیون باندې د ملي خیانت تور ولګوه، یا مثلا د هغوی چې کله د ریزلټ شیټ و یا مثلا ژورنال دوی ته ښکاره کوي چې په دغه کې ستاسو د ناظرینو امضا سوې ده، اما دوی دا وایي چې نه دا جالي ده. مثلا دا پرون یو بحث روانو په مطبوعاتو کې د دوی د خوا څخه د انتخاباتو کمیسیون د دې د پښتنو د پاره چې کله یو لیک ورستولې دي د ثبات هم پالنې ټیم، او هغو جواب بیرته ورکړی دی ته، موږ دې ته ښکارا کې چې دې تاسو جواب درکړی دی، وای وای دا جالي دي. مثلا دا د قوس پر نو سم باندې دوی د انتخاباتو د کمیسیون څخه ځینې سوالونه مطرح کړي دي، د قوس پر یوشتمه باندې دام دغه جره ساته نیوی کال جواب ورکول سوی دی. اوس دی د جس سوچ منکر دی، وای وای دا جالی دی، جالی به خبره ده سیده. نو دی دغه ډول تناقضات ښکار دی. موږ بیا هم دا وایو توقع مو ده چې د شکایاتو کمیسیون تر اوسه پورې موږ جدي مشکل نور سره لرو. په هغه ځایو کې چې په ولایتي کمیسیونونو کې کوم مشکل هم سوی دی، هغه ته دی غوږ نیول دی، او د دې لپاره د غور وړ دی. کله چې د غور وړ دی ورسره بیا ځینې جزئیات د اشخاصو شخصي سلیقې چې دي هغه مو هم یادونه ورته کړی دی. امید مو ده چې د قانون پر مبنا فیصله وکړي، موږ هیڅ ډول مشکل نه لرو او د قانون تطبیق موږ هدف دی.
بیا یو مهم بحث مدبر صاحب مونږ باندې ورته اشاره وکړه، هغه د رایو د بیا شمیرن د محلونو د بیا شمیرن بیا شمیرنې پاړه باندې لې 15000 زیات محلونه بیا شمیرنې د تلې ساسي ټیکټو سره ښکارا مخالفت کړه دی. خو سیال موي چې د خپل د قانون خلاف ریکړه ده. اول دغه د بیا شمیرنې د بهیر سره ساسي د مخالفت منطق له کوم ځای سرچینه اخلي؟
موږ کاملا مطلق بایکاټ نه دی سره کړی. موږ فقط ګور وضاحت غواړو. بیا شمیرنه مثلا موږ د دوی څخه پوښتنه کوو چې تاسو پر کوم منطق او پر کوم بنسټ باندې تاسو بیا شمیرنې ته ځئ. موږ د دوی څخه دا پوښتنه کوو چې یو واری خو د انتخاباتو کمیسیون د څلور دېرش ولایتونو ته د بیا شمیرنې لپاره ولاړله، او د ثبات او همپالنې محترم ټیم په شدت باندې د قانون خلاف مزاحمت وکړي، تاسو شاید یاست چې د دروازې وتړلې هغه د قانون خلاف وکنه. د همدغه شکایاتو د کمیسیون د ناظرینو په حضور کې بیا شمیرنې ته مرکزونه ولاړل، او بیا شمیرنه وسوله په اوشت ولایتونو کې. کم دلیل او منطق موجود دی چې تاسو بیا شمیرنې ته ځئ خو تاسو په حضور کې دغه بیا شمیرنه وسوله؟ شه موږ ته فقط وضاحت راکړئ، فقط وضاحت راکړئ چې د دغه قانوني منطق پر اساس باندې موږ بیا شمیرنې ته ځو. یا زما ناظر هلته موجود نه وو، یا زما د پاره بیا شمیرنه د قبول وړ نه ده. فقط موږ ته قانوني جواب راکړئ، موږ د دې سره مشکل نه لرو. بیا شمیرنه دی وسی دا د لا ډیر شفافیت لپاره لا ډیره مهمه خبره ده. اما دوی موږ ته تر اوسه پورې دا وضاحت نه درکړي. یو دومره خبره ده، دغه بیا شمیرنه ته چې ځي خپل د شکایاتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون ترمنز هم یو جنجال موجود دی. د شکایات د بیا شمیرنې تطبیق کار خو وظیفه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی ته وایي، وای تاسو موږ ته یو منسجم او هماهنګ پلان او پروګرام راکړئ، راته عملیاتي پلان راکړئ. اما د شکایاتو کمیسیون دا وایي چې دا پلان جوړول ستاسو کار دی. ګوري نو کله چې دلته د کمیسیونونو ترمنځ دغه ډول یو ابهام موجود وي چې دغه مسؤلیت د چا دی، تر اوسه پورې دوی ته دا نه ده واضح چې آیا د عملیاتي پلان جوړول د شکایاتو د کمیسیون صلاحیت وظیفه ده او که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون. نو په دغه سی یو مبهم حالت کې چې کله دوی ته دا مسله واضح روښانه نه ده، نو موږ فکر کوو چې دا د بیا شمیرنې د دغه 15300 محلونو څخه بالا د دې لپاره اصلا تر اوسه پورې قانوني منطق واضح نه دی. دا باید واضح
مننه یار سم انشاءالله بیا راګز مدبر صاحب تاسو وړاندې ویل چې حق نه لري د قانون لمخې نه، هم شاله ډله مو وی چې هغه څه چې وړاندې شمیرل شوی ول بیا وشمیرل شي فکر مستون زد چیرې دا د هغوی د دریزم تر ډیره پوری تاسې بایکاټ وکړه راشمیر نه کوم ګډونونه کوي فکر نه کوي چې یو مسولیت بیرته تاسې تمره ګرځي
ببینئ نګر ما میخوایم یک جواب بسیار دقیق و درست در رابطه با این سوال پیدا بکنیم و شما اول باید فلسفه وجودی کمیسیون شکایات انتخاباتی را بفهمیم چرا کمیسیون شکایات انتخاباتی شکل گرفته دلیل شکل گیری کمیسیون شکایات انتخاباتی چیست کمیسیون شکایات انتخاباتی فلسفه وجودی شمی است که شکایات، اعتراضات، تخطیها، تخلفها و جرایم انتخاباتی را به گونه جدی بررسی بکنه محلات را بازشماری بکنه، تفتیش بکنه، آرا را باطل بکنه یکی از صلاحیت‌های بسیار جدی کمیسیون شکایات انتخاباتی در قانون آمده رسیدگی به تخطیها، تخلفات و جرایم انتخاباتی و ابطال آراست ببینین ما هر مورد را که در ارتباط با انتخابات اظهار نظر میکنیم باید مبنای قانونیش ارائه بکنیم زمانی که تیم دولتساز ادعا میکنه که کمیسیون شکایت باید دلایلی بازشماری را با ما شریک بسازه مبنای قانونی امی ادعای دولتساز چی است؟ بر اساس قانون هیچ تیم انتخاباتی و هیچ نهادی حق نداره که از کمیسیون شکایت انتخاباتی وضاحت بخواهد، دلایل بخواهد.
این ادعای مدبر سرکیه پیاد موسی هغه وخت کې چې وو ویش ولایتونو کې بیا شمیرنه وشو او پای ته ورسیده په سبا استاس تیم وختل چې په دې ولایتونو کې د سره وشمیرل
شي. خب ببینین
تاسو دغه وختنه ادعا بیا د کوم قانون له مخې
ببینین ما وخت کې ادعا میکنیم ببینین نظارت همگانی یک اصل در انتخابات است و یکی از لازمه های شفافیت انتخاباتی است بر اساس قانون لوایح و طرز العمل های انتخاباتی در پروسه بازشماری باید تمامی طرف های انتخاباتی به شمول نامزدان ناظرین نامزدان و نهادهای ناظری ملی و بین المللی حضور داشته باشه نهادهای جامعه مدنی حضور داشته باشه رسانه حضور داشته باشه نفس مقاطعه ما و یا نفس موقف گیری ما و مخالفت ما در برابر پروسه بازشماری در واقعی بود که پروسه کاملا انحرافی و غیر قانونی بود شما حتما اعلامیه های نهادهای ناظری ملی رو دیدین تیفا و فیفا به صراحت اعلان کردند که روند بازشماری آرا در 27 ولایت کاملا غیر قانونی و بحرانزا است کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک محکمه انتخاباتی بخش حقوقیش فیصله کرد و گفت که روند بازشماری آرا در 27 ولایت غیر قانونی است از کمیسیون خواست که شما در این مورد تجدید نظر بکنید اما متاسفانه کمیسیون انتخابات چون به نفع یک تیم خاص کار میکرد و ثابت هم کرد که به نفع یک تیم خاص کار میکرده هیچ گونه توجهی به مطالبات و به خواسته های تیم‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر نکرد و دیدین که نتیجه‌اش هم متاسفانه خیلی بحرانی شد اینا ترس از این داره که اگر در 5000 محل و در 21 ولایت بازشماری صورت بگیره تقلبات شرم‌آورشان آفتابی و افشا میشه و این تیم در واقع باز هم وانا مردم افغانستان اینا رو بیشتر میشناسید کدام تیم واقعا تقلب کرده و چرا تاسو
تشکر مدبر صاحب یار صاحب غنی وکم چې وشوي اساس پټیم باندې هغه ته په کتو باندې ویر لسی شه دا چې عقلا وضاحت غوښتل کیږي چې حق مندوی وي چې په قانون نه درکیدل
شي زیرم صاحب محترم تناقضات ته خو متوجه است او هله می داده چې محترم اوریدونکو هم شق حسین دي او قضاوت کولای شي جالب خبره دا ده کله چې دوی د انتخاباتو د کمیسیون چې خپل د قاعده د انتخاباتو د لوبي یو قاعده ده هغه فیصله کوي چې موږ به څلور دیش ولایتونه وشمیرو دی د هغو مخالفت کوي دی خو اول کوشش کوي چې په څلور دیش ولایتونه کې مزاحمت وکړي کله چې هغه توان نه رسیږي نو تاسو ولې د شپه او ولایتونه کې دوی د راکټو د پیکاو د غیر مسؤول وسلوالو کسانو په زور باندې دی د کمیسیونو دروازې وتړلې د اجرایی ریاست مشاورین ولاړل د غو دروازو مخې ته ولاړ و ټول په دې باندې خبر دی ټول دنیا ولیدل دی دومره مزاحمت وکړي دوی میاشتې د انتخاباتو پروسه دی وزنډوله نتایج وزنډوله دی دا حق لري اما کله چې موږ فقط وضاحت غواړو بیا دی قانون مختکی چې تاسو د وضاحت حق نه لري اما موږ د راکټ په زور باندې موږ د دوه میاشتې د انتخاباتو پروسه ځنډولای شو نو زه فکر کوم دا یو ډیر لوی تناقض موجود دی په دې باندې خلک قضاوت کوي موږ په دې باندې خوشاله یو چې موږ یو دیموکراتیک پروسه تجربه کوو پر همدې اساس باندې خلک په دې باندې ډیر ښه قضاوت کولای شي چې د راکټ په زور باندې ځنډي او موږ فقط د وضاحت اجازه نه راکړي قانون مختکی په همدې شکل باندې تاسو اټکل کولای سي موږ یو استلال رو د مرچ د قرار واټکل ونه وای د سیو مل مستیاو په دې کې درې خوروار مرچ وکړیدل نو فکر وکړي د دې څو واټکل وچ نور وڅونه لوی مل مستیاو نو دی تاسو دغه وازیش کارته نقوزات څخه تاسو دا اټکل کولای سي چې لبا د مرغ دی قانوني دلایل و منطق نلری، نو د دې هر غشتنه یا هر مزاحمت او هر فیصله او هر اقدام هم دغه قانون خلاف دی، لبد مرغه چې دغه ټولی پروسې ته چې زیان رسیدلی دی د دې دلاسه.
ډیره مننه یار صاحب او مدبر صاحب چې بحث ته راغلی. ګډون را سره وکړه. زه به پروستیو کې بیا هم اوریدونکو ته یادونه وکړم چې د ټاکنیز شرکتونو کمیسیون ویانده اغلی زرمینه حق جوګه کړ هم بحث ته راتله، خو پروستیو کې د ستونزو له کبله ونه توانېده. زموږ خبرونه هم همدغلته پای ته ورسېده. پاک الله بم.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو